وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستان، اوس ماجملند او زموږ د نور همکارانو سلامونه وملي. په دې یو ساعت خبرونه کې مو هر کله کو په دې کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی وای افغان ولسلا هم له فساد څخه رنځوري. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د یوې حکومتي ودانۍ مخې ته نن انتحاري برید لږ تر لږه درې کسان وشلي او څه د پاسه 50 تنه نورې ټپیان کړي. او د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري ګڼلی دی. مخکې له دې چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، په مو کې د افغانستان اړوند خبرونو ته له سید کمال شارف نه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان حکومت یو شمیر محدود چارواکو د افغانستان شهرت ته زیان رسولی او دغه هیواد یې نړۍ ته د یو مفسد هیواد په توګه معرفي کړی دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د غوس ملاتړ ماموریت د ځواکونو په هوایي حملو کې ګڼ شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او په شمال کې د آزادو خبریالانو ټولنه وایي چې په روان کال کې په بلخ کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 80% زیاتې شوي دي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان حکومت یو شمیر محدود چارواکو د افغانستان شهرت ته زیان رسولی او دغه هیواد یې نړۍ ته د یو مفسد هیواد په توګه معرفي کړی دی. ښاغلی غنی نن د هیواد دینی علماو سره د فساد په وړاندې په یو ملي غونډه کې ټینګار وکړ چې یو هیواد هم د اداري فساد له لارې پرمختګ نه دی کړی. یو مخالف فاسد
دی، یو علما فاسد دی، یو محدود اته چارواک دی او یو محدود یه در قاجق بران دی چه ده دی اولس شورت خطر دار چونه اولس دا باید منمانی.
ولس مشر غنی ویل چې هیڅ یو دولتي چارواکی د حق نه لري چې د خلکو د کارونو د ترسره کولو په بدل کې رشوت واخلي. هغه هم دا رنګ زیاته کړه چې د هیوا د عوایدو زیاتوالی د اداري فساد په مخنیوي پورې تړلی دی. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د غوس ملاتړ ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالقیوم ازادي راډیو تول چې دغه وسلوال په ندالي او ګریش ولسوالۍ کې د تیر دوش په عملیاتو کې وژل شوی دي. نو موږ زیاته کړه چې دغه هوایي حمله کې د وسلوال طالبانو مشهور سیمې قومندانان هم وژل شوی دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه سندې دی ویلي. د غور ولایت د ابتدایي محکمې مسلین وای چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول سوی هلک او انجلۍ د هیواد د نافذه قوانینو لمخې په درو وهل سوی دي. دغه هلک او انجلۍ چې ول کېږي د نامشروع اړیکو په تور نیول سوی وو، د دې ولایت د ابتدایي محکمې لخوا 13 ورځ په 1000 کې سلسله درې وهل سول. د غور د ابتدایي محکمې مشر قاضي عطا محمد فاروقي ازادي راډیو تول چې هلک خوشی سوی او انجلۍ د محل د شذ لپاره په امن کور کې ساتل کېږي. د نشي مواد په وړاندې د مبارزه وزارت په هیواد کې په نشي موادو داغته کسانو پر زیاتېدو اندېښنه وشودل او وایي چې د دوی د نوي سروې لمخې تر 3 میلیونه زیات کسان په نشو اوروش دي. د نشي مواد په وړاندې د مبارزه وزیر سلامت زمينن په کابل کې په خبري ناشته کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې د دیني علماو پر رول ټینګار وکړ. په دغه ناشته کې دیني علماو د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې چمتووالی وشود او زیاته کړه چې په دې برخه کې به هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. او په شمال کې د آزادو خبریالانو ټولنه وایي چې په روان کال کې په بلخ ولایت کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ټولنې مشر ګلاب شاه ازادي راډیو ټول چې تیر کال په همدغه موده کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 8 پیښې ثبت شوې، خو په روان کال کې تر دا مهاله د تاوتریخوالي 14 پیښې ثبت شوې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلطان محمد وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د وی حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لږ تر لږه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نورې ټپیان کړل. د خیبر ایجنسۍ د ادارې یو چارواکي شهاب علي شاه د فرانسې خبری اژانس ته وویل په مړو او ټپیانو کې دولتي ملیشي هم شامل دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري وګڼه. اسلام کریموف د هیواد خپلواکي د 24مې کالیزې په مناسبت نن په تاشتکن کې وویل چې د ازبکستان وسلوال ځواکونه له هیواد بهر په هیڅ کومو نظامی عملیاتو کې برخه نه اخلي. پنځه ورځې مخکې امریکا ویلي و چې له تاشکند یې غوښتي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف یو بین المللي ائتلاف کې شامل شي. چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کالیز لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخواني شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي، خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي. بیجنګ دغو مراسمو ته چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي خپل سلګونه زره هیوادوال ګمارلی دي. جمهور رئیس شي جینپینګ په دغو مراسمو چې جمهور رئیس شی جینپینګ به د دغو مراسمو چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د اویاومې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي مشري وکړي. په پوځي رسمي گذشت کې 2000 چینایي عسکر برخه اخلي او هغه یو اندازه وسلې هم ننداري ته وړاندې کیږي چې خپله چین جوړې کړي دي. د روسیې په شمول د یو شمیر هیوادونو تقریبا زر کسه بهرني عسکر هم په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تمده چه در روسی، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان، پاکستان او بلاروس مشران پا دغو مراسمو که برخوا اخلی. در بوداپست دی اورگاردی لویا اردی چخا زکر طول خلکو بیستل سول چه سلگون غیر قانونی کدوال یو گاردی تا ور وقتل. دی اردی چارواکو وویل تربل اعلان پوری با کم گاردی دی اردی چخا نجزی او نبورت رازی. ملګری ملتونه وایي د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې د سوریې په تدمور لرغونی ښار کې یوه د 2000 کلن اوبخې یو 2000 کلن زوړ معبد نړول سوی دی. مخکینیو رپورټونو د تیر یکشنبې په ورځ په دغه معبد کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. د اسلامي دولت ډلې په تیرې می میاشت کې دغه سیمه لاندې کړه. او سارنوالانو د مسکو لیوی محکمې وغوښتل چې 15 کسه روسان ځکه هر یو په 3 کاله بند محکوم کړي چې د ستالین د دورې د یو اسمانڅکي ودانۍ د پاسه د شوروي اتحاد د زمانې ستوري یې د اوکراین د بیرغ په څیر شین او ژیړ رنګ شوی و. کرملین ته نږدې د دغې ودانۍ د پاسه یوه اونۍ مخکې د اوکراین یو بیرغ هم لګول شوی و. سارنوالانو پرون غوښتنه کړې وه چې د تورنو کسانو څخه یوه ښځه ځکه باید په تعلیقي حبس محکومه شي چې باردار ده. په هغې او درې نورو کسانو تور لګول شوی چې د دغې 160 متره اوچتې ودانۍ د بام څخه یې د پاراشوټ په وسیله ځانونه راوغورځولي چې دغه بیرغ او ستوري ته د خلکو پام ور واړوي. 15 کس په دې تورن دی چې د ودانۍ د پاسه یې ستوری رنګ کړی او بیرغ یې اوچت کړی دی. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. دا د خبرونې په پاتې برخه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر غنی وایي افغانستان لا هم د اداري فساد سره مخ دی او خلک د اداري فساد نه رنسوړي. په دې اړه د ولسمشر څرګندونې درته په یو رپورت کې درولول دي. موام خبرو چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم له ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې پر پاکستان له دې عمله فشار راوړي چې نور افغان وژنه بس او د ترهګرو لملاتړه لاس واخلي. په دې اړه به یو رپورت ولرو چې د خوست امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په بیلابیلو سیمو کې 100 کسان د جنایي جرمونو په تور نیولي او دا مهال د کشفي او عدلي ادارو لخوا تر پختونو او ګوربېګنو لاندې دي. پرون له پناه غوښتونکو ډک اورګاډی د استرالیا پلازمینې ته ورسېدل. په دې موضوع چې په اروپا کې د کډوالو بحران کومه خوا روان دی رپورت لرو. د پاکستان په اړه په یو تازه رپورت کې تاسو له هغه 14 خبر کو چې نن د خبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې شوې ده او مرکزو بلای اړولې کې وخت نور رپورټونه هم لرو. ازادي او اوریدونکو د انصاف په لټه پروګرامونه هم لیا ده مباسه. دا ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان ولس لا هم له فساد رنځوري. خغلی غنی د اداري فساد پر ضد مبارزې په ملي کانفرنس کې د دې پدیدې لمنځه وړلو کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ او ویل چې پر ضد باید سخت مبارزه وشي. ولسمشر غنی هم دا راز ویل چې افغان حکومت د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره هڅې چټکې کړي خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي. صفی الله استانکزی په دې اړه له کابل رپورټ راکړي.
په افغانستان کې اداري فساد خیله جګړو وروسته د افغان ولس د زوریدو او ستونزو دویم ستر لامل وي. افغان ولسمشر وایي چې د اداري فساد د موجودیت له امله بېوزلو افغانانو په میلیاردونو ډالره تاوان ورکړی دی او لا هم دغه پدیده د دوی ژوند له ننګونو سره مخ کوي. محمد اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په لمنځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي.
برای مبارزه با این پدیده شوم
غلی غنی وایي له دې شومي پدیدې سره د مبارزې په خاطر یو ملي سراسري جهاد ته ضرورت لرو. په دې برخه کې غواړم له دینی عالمانو څخه مننه وکړم چې دې مهمې موضوع ته پام شوی او ورنه غواړم چې زموږ مسلمان خلک د دې برخلیک ټاکونکي جهاد په خاطر وهڅوي. دولت هم په ټول توان سره په دې لار کې له دینی عالمانو او خلکو سره ولاړ دی. افغان ولسمشر خبرداری ورکړ چې په فساد کې ښکېل لوړ پوړي چارواکي به له خپلو دندو لیرې او هم به ورسره جدي چلند وشي. ښاغلی غنی وویل چې ناسم قراردادونه د جایدادونو غصب، ناامنی، قاچاق، د قانونو لوټ او کیندنه، ناسم بانکداری نظام او په دولتي څوکیو کې د مقرریو پروسه هغه وو عوامل دي چې په افغانستان کې اداري فساد ته پراخه زمینه برابره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې اداري فساد د نظام په وړاندې یوه جدي ننګونه بلل چې افغانستان له څو کلونو راهیسې د اداري فساد په برخه کې په ټوله نړۍ کې په لومړیو هیوادونو کې شمیرل کیږي. افغان ولسمشر وویل چې د حکومت له پیله تر دې دمه 3.5 سوه قراردادونه کتلي چې د څېړنې په نتیجه کې 8.5 میلیارد افغانۍ سپما شوي او لسګونه قراردادونه هم د فساد د موجودیت له امله یا ځنډیدلي یا لغوه شوي دي. محمد اشرف غنی وویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کلکه اراده لري خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي.
آیا هر افغان ته د شرم ځای نه ده چې هر کال ټول نړۍ وایي چې افغانستان له فاسد ترین هیوادونه ده؟ ایمو خلک فاسد نه دي، ایمو ګلما فاسد نه دي، یو محدود اده چارواک دي او یو محدود اده قاچاقبران دي چې د دې ولس شهرت خطر ته اچوي. له فساد سره مبارزه د دولت یو اصلی وظیفه ده. مقتدی تباکون که ناروغی ده ختمی دول پاره زین اساسی اقدامات پیل کردی چه طبعا پوره تطبیق یو تو وقت او زمان بود.
افغان ولسمشر د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو له ملي کانفرنس څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد مبارزې په خاطر خپل وړاندیزونه او طرحې د ته وسپاري. څېړونکي وایي دا چې لا هم په وړو او لویو ادارو کې فساد موجود دی، که افغان حکومت د دې پدیدې د ورکولو لپاره خپلې ژمنې عملي نه کړي، خلک به له حکومت واټن واخلي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
سلیقه و آرایش زنان چی تأثیر بر شخصیت و زندگیشان داره؟
تاسو په دې اکله څه نظر لری؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 010 اویا. امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو دا یوې خبرونه خبرته مو اوریده. تاسو موږ له ازادي رادیو ناوړی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې سپو هر ورځ د ماخام لوونه د سهار تر پوری خبريږي. اوس د ازادي رادیو اوري او زموږ خبرونه د سهار لوونه د ماخام تر پوری په ټوله افغانستان کې په منځنۍ سپا 12 شپږنبی اوریدل شي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم لملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتي چې پر پاکستان د لدې عمله فشار راوړي چې د پوینا نور افغان وژنه بس او د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي. ښاغلی دوستم دغه څرګندونې تېره شپه نه وخته د نوموړي د خرغلاس په مناسبت په کابل کې په جوړ شوې غونډه کې کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه له کابل تفصیل لري.
د نور افغانانو په شان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو او بدبختیو لامل ګڼي. جنرال دوستم چې دوشنبه د شپې ناوخته په پوځي جامو کې په ټانک سپور د شمال له جګړې راستون شو، په کابل کې خپلو هر کلی کوونکو ته په خطاب کې پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. دوستم دې مسلې او په امریکا کې د ترهګرو لخوا د سپتمبر د 12 نیټې د عملی پلانولو ته په پام سره د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې باید دغه هیواد تور لیست ته وغورځوي.
ولی دا پاکستان د بشر د حقونو د ناقضینو تور لیست ته نه غورځول کیږي او فشار پرې نه راوړل کیږي؟ زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه دا ده چې پر پاکستان فشار راوړي او لاسې د ترهګرو له ملاتړ رالنډ کړي.
جنرال دوستم چې په دې وروستیو کې شمالي ولایت فاریاب او سرپل ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په نیت د ده په وینا د ولسمشر غني په لارښوونه او د افغانستان د امنیت شورا په مشوره تللی و، تر یو لړ بریاو وروسته تیره شپه بیرته کابل ته راغی. د ښاغلي دوستم په وینا کې د جګړې مشري نه وکړې، فاریاب به د وسلوالو مخالفینو لاس ته لویدلی و او کندوز، بدخشان او بلخ ته هم جدي ګواښ مخ و. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د جګړې پر مهال یې د پاکستان د استخباراتو یو شمېر لوړپوړي چارواکي داعشیان او چیچنیایان له پښو غورځولي دي. خو د ده په وینا دا ورته معلومه شوه چې د افغانستان د خلکو اصلي دښمن د پاکستان د استخباراتو اداره ده.
ما با داعش می جنگیم، ما با پاکستانی،
موږ د داعش پاکستانیانو او ایسای سره جګړه کوو. دا خبرې هوایی نه کوم. لکلون را پخوا دوی زموږ هیوادوال او مشران شهیدان کوي. زموږ د ټولو دښمن همدا پاکستان او ایسای دی.
خاغلی دوستم ویل چې د سې شنبه په ورځ به په فاریاب او سرپل کې د یادو عملیاتو راپور د افغانستان امنیت شورا ته وسپاري او که ولسمشر اجازه ورکړه نورو ولایتونو ته به هم ولاړ شي. د ولسمشر لومړي مرستیال دغه شان داعش یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره، په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا او روسیې لپاره ستر ګواښ وبللو. جنرال دوستم له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د چوپتیا پر ځای د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته او په دغه مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي تر کومه چې افغان مشران د سولې او جګړې په اړه یو واحد دریز ونه لري، پاکستان به د دغه هیواد د نام نه کولو او په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته ادامه ورکړي. د ښاغلي داود په وینا په دې صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستیال او یا بل هر چارواکي هڅې د ترهګرو د مخنیوي په هدف بې اغېز وي.
د افغانستان په دولت کې د نظر یووالی وجود نه لري. پاکستان هغه وخت کې جګړې ته د پای ټکی ایږدي چې دلته یو مقتدر دولت رامنځته شي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د پخوا په شان تاوده نه دي پاتې، پاکستان لا تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیره کې د دغه هیواد چارواکو له ترهګرو څخه د ملاتړ هر ډول تورونه رد کړي دي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
افغان پولی ته څیرمه د خبر اجنسۍ د قبایلي سیمې په جمرود سیمه کې د پیښور تورخم پر لوی لاره د سیمې د سیاسي دفتر د مرستیال مشر د دفتر مخې ته ځان وژون کې حمله شوي. په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې د ملک تر لږه څلور کسان مړه او شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. زبیح الله شفق له پیښوره په دې اړه رپورټ لري.
د خبر ایجنسی ځای امنیتی چارواکي وایي دا ځان مرګ بریده د سې شمې پر ورځ د ایجنسی د سیاسي استازي د مرستیال فهد وزیر دفتر مخې ته د خاصه در ځواکونو پر موټر شوې چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه څلور کسان مړه او د ماشومانو او ښځو په ګډون په کې شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا پوه شو کې د امنیتي ځواکونو د سرتیري او دوه ملکي وګړي شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیانې د جمرود دولتي روغتون او د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د خبر ایجنسۍ سیاسي استازي شهاب علي شاه د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل ځانمرګي برید کړ غوښتل چې د سیاسي دفتر د استازي فهد وزیر دفتر ته ننوځي، خو د کلکو امنیتي تدابیرو له امله پر دې ونه توانېده او د دفتر په دروازه کې ځان د خاصدار له موټر سره نږدې والوزاوه. زموږ ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات یې پیل کړي څو بله کومه ناوړه پېښه رامنځته نه شي. په جمرود بازار کې د سیاسي دفتر د مرستیال مشر دفتر مخې ته تر ځانمرګي برید وروسته د پېښور تورخم لویه لار د موټرو په مخ تړل شوې، ملیشه ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات یې هم پیل کړي دي. که څه هم د خبر ایجنسۍ ځایي چارواکو په دغه برید کې څلور کسانو د وژنې پخلی کړی، خو د پاکستان دولتي تلویزیون بیا د مړو شمېر پنځه ښیي. خبر ایجنسۍ افغان پولي ته څرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له ننګرهار ولایت سره نښتې اوږدې پولې لري او پاکستاني پوځیانو په کې د تېر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د خیبر یو او دوه په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د سلګونو ترهګرو د وژنې او د پراخو بریاوو دعوې پکې کوي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په جمرود کې د سیاسي استازي د مرستیال دفتر مخې ته د ځانمرګي برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په دې وروستیو کې د باجوړ، خیبر او جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو، قبایلي مشرانو، د امن لښکر پر غړو، ښوونځیو او دولتي ودانیو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پوځیانو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او د ترهګرو د نیټورک د ختمولو دعوی کوي. دا یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم، ولسمشر او نورو سیاستوالو په جمرود کې ځانمرګي برید غندلې او د سیمې امنیتي چارواکو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټه مشر وایي چې د ورزش د ودې او پراختیا لپاره به خپل هڅې پراخې کړي. د دې کمیټې رئیس جنرال ظاهر اخبر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د لوبغاړو په بلنه بیرته دې کمیټې ته ورغلی او هڅه کوي چې بیرته د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم لوړ کړي. له ښاغلي اخبار سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ترینه پوښتنه کړې چې دې مسلې ته په کتو چې د فهیم هاشمي په نوم هم د اولمپیک کمیټه موجوده ده، د دوی په مشرۍ د اولمپیک کمیټې تر کومه حد خپل مشروعیت ترلاسه کړی دی؟ نوموړی وایي
فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده خارجي ملکونه بل خصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل ټلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې هغه پایه اساسی د ورزش د افغانستان تشکیلوي هغه سره مصاحبه وکړي، هغه ما انتخاب کو زبوس د هغه په خدمت کې.
ځینو فدراسیونونو ترمنځ لانجی دغه لانجی څنګه هواروي چې دغه لامل هته ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوی
تقریبا یو وخت کېږي چې دغه لانجه ال شوی دی. دغه وستاس وګوره د بوکس فدریشن دی، د دوی په مایس کې لانجه به وز دوړ یو ځای کې ناسله دی، لکه ورور غوندې د تکواندو په مایس کې مشکل حل دی، د وشو په مایس کې مشکل و نن ورځ مغوختل دی چې انشاءالله حل و. زه تاسو ته نور کوم چې د ځوانانو په مایس کې پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډز وکړي.
تاسو چې کله خپل وظیفه پریښوده څو کاله مخکې، دوه کاله مخکې، تاسو ویل چې سیاسي مداخله موجوده دي، اوس هغه سیاسي مداخله حل شوې دي که څنګه؟
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو، سمه ده، فوتبال قهرمان شو، په جنوبی آسیا کې په اول پلاو باسکتبال قهرمان شو، اکثریت فدریشنونه مدالونه را وستل. فکر کوم چې هغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو، کرکټ را قهرمان شو، په دغه خار کې داسې شادي و چې هیڅ کله موږ او تاسو په دې وضعیت کې شاهد نه وو. او دلته سیاسي مداخله وکړو، ما په دې باندې پوهېده چې وقتی چې سیاسي مداخله وکړي ادب زیم دل خاطر چې ورزش خراب میشه، ما خپل ځان مې ګوښه کړو، استعفا مې وکړو. وس هغه سیاست مداران په دې باندې پوه شو دي چې هغه اشتباه کړی دی، زبایم چې هغه اشتباه کړی دی. وس ورزش خپل اصلي ځای نیسی. بیا زما تقاضا سیاست مداران ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کوي سیاست وکړي او دلته به سیاست دی، پرې دې چې ورزش خپل کار وکړي.
د 2014 کال اولمپیکي سیالۍ را نږدې دي، تاسو څه کار کړی دی؟ بل اخر ډیر کم وخت پاتې دی چې اولمپیکي خو ځلېږي.
زه خو یو هفته کېږي چې دلته راغلی یم. اول دغه لانجره برا جوړ کو چې زمون کور سلامت به وسی، د ځوانانو په مایس کې نور جګړه نیوي، نور سیاسي خبره نیوي، نور قومي خبره نیوي. زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډیر ګرم وي په اولمپیاک او جنوب آسیا مسابقاتو کې.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نوی رئیس جنرال ظاهر اخبر چې له ازادۍ راډیو سره یې مرکه کوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون له پناه غوښتونکو ډک اورګاډی د اوترش پلازمینې ته ورسید. په دغه ځای کې د 40,000 په شاوخوا کې ځایي کسان راوتلي وو چې د پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتونکو له دومره لوی بهیر سره مخامخ کیږي. د اوترش په څیر هنګري هم د پناه غوښتونکو لپاره چې غواړي شمالي اروپا ته واوړي یو ترانزیت هیواد دی، خو وایي نو پناه غوښتونکو ته اجازه نشي ورکولی چې دغه هیواد ته ننوسي. ملالی بشیر په دې اړه جزئیات لري.
د پولیسو په حضور کې ګڼ شمیر پناه غوښتونکو چې ډیری یې ویزې هم نه درلودې د بوداپست د اورګاډي په تمځای کې راټول شوي وو او پرون ماښام په دغه اورګاډو کې د اوترش او جرمني پر لور روان شول. د بوداپست چارواکو پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړه چې د اورګاډو لاري په شمالي اروپا کې د خپل خوښې ځایونو ته لاړ شي. دغه پناه غوښتونکو له څو ورځو راهیسې په بوداپست کې په کمپونه کې اوسېدل. دغه اورګاډي د اوترش پر پوله د امنیتي تدابیرو له کبله د څو ساعتو لپاره ودرول شول. دغه امنیتي اقدامات له هغه وروسته کېږي چې تیره اونۍ د هنګاري له پولیس سره نږدې په یو لارې کې د څلورو کوچنیانو په ګډون د یو او یا پناه غوښتونکو مړي وموندل شول. پرون ماښام د اوترش په پلازمینه ویانا کې شاوخوا 40,000 کسان واټونو تراوتلي وو او له پناه غوښتونکو سره د بد چلند پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې حکومتي چارواکو په کلیسا کې په لارې کې د مړو شویو پناه غوښتونکو لپاره د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په دغه لاریون کې یو برخه اخیستونکي رويټرز خبري اجانس ته ویلي زه دلته ځکه راغلی یم چې دا خلک له موږ څخه د مرستې غوښتنه کوي او زما لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید زیات کار وسي. په ساده توګه سیاست روان دی او زما په فکر د دې تر شا یو ځانګړی هدف دی.
بسیار.
د فرانسې خبری آژانس در راپور لمخې شاوخوا درې لکه پناغشتونکي سږکال اروپا ته ننوتلي دي، او دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناغشتونکو او کډوالو تر ټولو لوی سیل دی. د پناغشتونکو سره اړوند مخ پر زیاتېدو کړکېچونو د سپتمبر د 14مې بیړنۍ غونډې مخکې د اروپا د 28 هیوادونو ترمنځ لانجې راپارولې دي. د لویدیځې اروپا هیوادونو مشران د پناغشتونکو د مرستې لپاره د زیاتو هڅو غوښتنه کوي، خو د اروپا په ختیځ کې پراته هیوادونه بیا وایي دوی د پناغشتونکو د سیل له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې په هنګري کې د پناغشتونکو چې ویل کېږي ټول د سوریې وګړي وو، د مړه کېدو په تور 15 مشکوک قاچاق وړونکي نیول سوي دي. په دغو نیول سوو کسانو کې څلور د بلغاریا وګړي او یو افغان دی.
خدیجه اسماعیلو پرون د باکو محکمې ته وینا وکړه او د آذربایجان حکومت ته د زپونکي ماشین نوم ورکړ. د باکو محکمې پرون د خدیجه اسماعیلو د محکمې بهیر بیا پیل کړ. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې واورو.
د محکمې لپاره د اسماعیل واپ بیان کې چې وکاپی ازادي راجو تر رسیدلې لیکل شوی د شرم ځای دی. دا څه ډول حکومت دی؟ ساسي هر د سیسه بریالي نشو چې زما پر ضد د جنایي جرم دوسیه جوړ کړي. خدیجه اسماعیل واد د آذربایجان پر ولسمشر الهام الیف یو ور بیا تور پوری کړ چې په پراخ اداري فساد کې لاس لري او د انتقادونو د غلي کولو هڅه کوي. د دې مور المیرا اسماعیل وا پرون د محکمې د ودانې په وړاندې خبري اعلان ته وویل:
خدیجه خانم تون ګردی شلری دې یوزا چقارتي اولاره چات.
خدیجه د خپل کار په اړه خبري وکړه، خو قاضي او څارنوالانو د هغې خبري قطع کړې. خوی اجازه ورنکړه چې خبري وکړي، خو خدیجه د خپل ورستي وینا پیغام او زیاته برخه څرګنده کړه. نو محاکمه وځندول سو. خدیجه اسماعیل وا په آذربایجان کې د ولسمشر الهام الیف او د هغه د کورنۍ د مالی معاملو او د آذربایجان په حکومتي سیستم کې د اداري فساد په اړه څیړنیز رپورټونه جوړول. دا تورنه ده چې مالیه نه د ورکړې او خپل نفوذ یې ناوړه کار اخیستی، او مخکې تر دې چې د محاکمې له لوري مجرمه وپیژندل شي د دسمبر له میاشتې راهیسې زندانی ده. خو اسماعیل وا ویلي چې پر دې لګیدلې تورنه سیاسي اړخ لري. د خدیجه اسماعیل وا محاکمه د اگست په 8 پیل شوه. خدیجه اسماعیل وا ویلي: زه دا غندم چې د ولسمشر کورنۍ غلاوي کوي، په بهرنیو بانکونو کې ذخیره جوړوي، مالیه نه ورکوي او له بهرنیو شرکتونو سره د خپل شخصي ګټو پر اساس قراردادونه کوي. د باکو محکمې باید پرون د خدیجه اسماعیل وا د برخلیک پاړه پریکړه کړې وای، خو دا کار ترننه ځنډول شوی دی. مدافع وکیلانو ویل چې د دوشنبه په ورځ د محاکمې جریان ډیر له شدت ډکو، او څارنوالانو په پرله پسې ډول له قاضي غوښتنه کوله چې د خدیجه د خبرو مخنیوي وکړي. امریکا او زیاتو غربي دولتونو د آذربایجان له حکومت غوښتنه کړې چې ژر تر ژره خدیجه له بنده خوشی کړي. د آذربایجان پر ولسمشر انتقاد دی چې د خدیجه په څیر د مخالفانو فعالانو د غلي کولو هڅه کوي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ څه موده وړاندې اسماعیل واته د هغې د فوقلاده فعالیت لپاره نړیواله جایزه ورکړه.
بلخوا یو شمیر اقتصادي پوهان په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا د اقتصادي بحران وخت را رسیدلی. دوی د روسي اقتصادي وضعیت ته په کتو دا وړاندوینه کوي چې ښایي د منځنۍ اسیا اقتصاد هم له ستونزو سره مخامخ وي. د همدې موضوع په اړه د ازادي راډیو ترکمن څانګې چې په سیمه کې په آزاد لیک مشهوره ده، یو بحث جوړ کړی دی چې اوسنۍ وضع وڅېړي او دا عمومي چې دا وضعیت به څومره دوام وکړي. په فریبا ظاهر پرې رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ هم
کله چې د تیلو بای پرالویدو پایل وکړ او په 2014 کال کې د روسیې اقتصاد په خرابېدو سو، نو دا ښکارو چې د منځنۍ اسیا هیوادونو لکه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي. د اقتصاد پوهانو باور دا دی چې د قزاقستان لخوا د خپل کرنسی یا پیسو د ارزښت کمولو په اړه وروستۍ پریکړه، او له بلې خوا د چین اقتصادي ځوړ د وداسي ناوړ اقتصادي حالت زیری ورکړ چې ټوله سیمه اندېښمنه کړه. دوی وایي تیر کال د روسیې د روبل بحران پر قزاقستان او ترکمنستان اغیز وکړ، خو وایي ډیر اغیز پر ازبکستان، قرغیزستان او تاجکستان و، ځکه د دغو هیوادونو ډیر شمیر کارګر په روسیې کې په کار بوخت و. د منځنۍ اسیا د مطالعاتو مرکز یو غړی لوکان سیشی وایي چې د دې سیمې هیڅ هیواد له دغه بحران نه سي تښتېدلی. د زیاتوي د اګست میاشتې پیښو دا وښودلی چې د قزاقستان او ترکمنستان حکومتونو د دغو نوي حالتونو لپاره چمتووالی نه درلود. ترکمنستان اوس مهال باید داسې پروژې پلې کړي چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري، چې په هغو کې د کاسپیان بحیرې غاړې ته په ترکمن باشي ښار کې د لویو ودانیو بیا رغونه، او هم نور میلیاردونه ډالر د آسیایي لوبو د پنځم دور لپاره چې په 2018 کال کې په ترکمنستان کې کیدونکي دي د تاسیسات پر جوړولو لګیږي. خو د ترکمنستان عمده او تقریبا یوازینی یو صادراتو ته پکتو چې د طبیعي ګازو صادرول دي د ښکارانه ده چې د غیوات به څنګه دغه پروژې پلی کړي. د دغو اقتصاد پوهانو په باور په وروستیو کلونو کې چین د مرکزی آسیا لپاره د یو مرکزی بانک بڼه غوره کړې ده او د پایپلاینونو او ترانسپورتي خدماتو په پیاوړتیا کې میلیاردونه پانګونه کړې ده. بلور چین د قزاقستان د تیلو او د ترکمنستان د ګازو یو لوی پیرودونکی بلل کیږي. نو ویل کېدای چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس تر ډیره په چین پورې تړلی دي، خو داسې ښکاري چې په منځنۍ آسیا کې د چین د لویو لګښتونو ورځې هم په نږدې راتلونکي کې پای ته رسیږي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو دونی مبجو ته یو بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا سلطان سرور نه یو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان حکومت یو شمیر محدود چارواکو د افغانستان شهرت ته زیان رسولی او دغه هیواد د نړۍ ته د یو مفسد هیواد په توګه معرفي کړی دی. د غور ولایت د ابتدایي محکمې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول شوي هلک او نجلۍ د هیواد د نافذو قوانینو له مخې په درو وهل شوي دي. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره د دینی علماو پر رول ټینګار کوي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د وی حکومتي ودانی مخې ته نننی انتحاري برید لکتر لګه درې کسه ووجل او څه د پاسه 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرنی دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري ګڼي. ملګری ملتونه وایي د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې د سوریې په تدمر لرغونی ښار کې یو 2000 کلن زوړ معبد نړول شوی دی. او چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کالیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخواني شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي، خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل کولای شي چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. اسدی رادیو ډاٹ کام د ویب پاڼې پته د زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د سلام پوران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. چین غواړي چې افغان سوداګرو ته د چین د ویزې ورکول په برخه کې آسانتیاوي رامنځته کړي. دغه څرګندونه افغانستان کې د چین سفیر کندهار ولایت ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال کړې دي. له کندهار څخه د ازادي رادیو خبري وروي چې د چین سفیر له افغان چارواکو سره په کتن کې ویل چې تر دې وروسته افغان سوداګر کولای شي له دعوتنامو پرته چین ته سفر وکړي او دوی ته د ویزو د ورکولو په برخه کې هم کوم ستونزه نشته. همدارنګه د چین سفیر د کندهار د بشنا د امکاناتو د زیاتولو په برخه کې هم د چین د همکارۍ ژمنه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په روان کال کې هند ته د افغانستان د پیازو صادرات زیات شوي دي. د دې خونو د صادراتو او صنایعو د پراختیا مسول میر زمان پوپل ازادي راډیو ته ویل چې په روان کال کې د افغانستان د 15000 ټنه پیازو حاصلات څخه 60000 ټنه هندستان ته صادر شوي.
په کال دغه زموږ پیاز ډېر لوړ کته په هندستان کې صادرات کیږي او دولت پاکستان کوم مزاحمت او مشکلات ایجاد نکړي زمونږ صادرات ډېر زیات په هندستان ته صادرات شي.
شغلی پوپل وایي د دې ترڅنګ هند هم 380 قلم افغاني واردات ته د ګمرکونو معافیت ورکړی دی. د کرنی او مالداری وزارت مسلمان وایي چې په روان کال کې 5000 بزګرو د شولو د کرلو د څرنګوال په برخه کې روزل دی. په دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د افغانستان د شولو حاصلات 1500 ټنه و چې سږ کال دغه اندازه زیاته ګڼل کیږي. د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وایي چې دوی د هغو ولایتونو بزګرو ته بزری تخم او سره هم ویشل چې شولي او ورجی کړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني او 10 پله، یو یورو 2 افغاني، یو پوند 1 افغاني او 10 پله، د امارات یو درهم 10 افغاني او 15 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني، ایزر ایراني تومان 9 افغاني او زر پاکستانی کلدارش 5 افغاني او 15 پله.
دوستانو په همدې سره دا خبری مطالبه برخه پایته رسو. ونیز پروګرامونو ته رسو زموږ غلا آزادې رادیو ناوړی. لومړنی ونیز پروګرام د انصاف په لټه دی، ورپسې آزادی او اوریدونکو وړاندې کیږي د انصاف په لټه.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شام دی کړه باندې ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازې په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې دنساف په لاټه کې دغه خبرونه مو د خوست ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. ډګروال علي چاوي لاسو کلونو را پدی خو په داسې حال کې چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي امر ام پلاس کړي دی وی نومرې زمکه په خستو په سرګردانه ده.
نوم یې علي شمندوزای د خوست مرکز نه تلونه ته کال کې مالي کرزي سم عمل واخلې د سرپنۍ چې ما پور نه درلوده او هم چې نن مرحوم پسان سه فوکل ادمو راته چې یو پروژه یو نومره په بيبي پروژه کې د تاور کړی فوکل ادا په 2008 کال کې ارسل جمال شهید شو. ارسل جمال راغ هغه ویل چې نه غره عریضه راولې چې زه مالي د شوت کما ته مالي ویل هغه مالي د شوت کړی ته نومرې توضیح کړی. مدیر دی دینځکو د ویش مدیر ګلامین نیده هغه خپل ځان ته او نور خلکو ته په پیسو سره نمرې ورکړي. هغه چې افشا شغه وتښتیدو ما اسناد ورکړل بیا هغه سره دی د پیسې سره په دا وخت کې محمد تایر صدرای تبدیل شو په وسه د جبار لایمی راغی. کوم څه ما ته ویل چې راشه د جبار لایمی نه ملای ځو شو دراوله زه تل چې ما وګورم چې د جبار لایمی ته ورشم و دوه مېشتې ما ونه شو کولای چې زو جبر نه ونی ته وشم شو بیت او زو سره وګورې ما ته امر راکې یوې چې نه بل اخر د تاسو د انصاف په لټه کې د پروګرام د لار نظر ابو جبر نه ني زه وګختم تاسو ورته ویل چې دا یو غواړی چې مشکل لري زو ورغه له ماغي د څه وجهه تم سره وکړه ما ته نه وشته کړ تر څو کې پروژه کې ورته نه در کول کیږي. هغه نمرې چې د توزیع په حال کې هغه خاصې دي یو سل درې نمرې هغه خلاصې او ماته پر خپل کې پروژه کې امر راځه زه منتظر یم اسناد نه فعلاً ټول مراحل مې طی کړی دي. اسناد فعلاً په پروژه کې دا شوالې کې سختي عمل ته قید دي او چې کله ما د جبار نه نیمه تبدیل شو یو پروژه چې دوی سکچ کړی او کابل ته لګیلو د منګروي دي پر هغه ټول سره راغلي مونږ منتظر وو او سبي بي سره راغلي دا هغه نه وشته کړی یو زرو یو سر دوه نمبر مکتوب دی تنظیم دي تنظیم نه شته
دغه امرونه چې تاسو ته درکړي په کومو پروژو کې دي خلک دغه پروژو کې ځای پر ځای شوي او کنه؟
نه 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 دغه پروژه چې نوي سکچ شوي ده او نقشه ترتیب د خلاصه شوي ده دغه لیګل د منظوري لپاره کابل ته دغه پروژه د سرحدي لوا شاته یو سل درې نمرې توضیح شوي بلکې منده یو سل اتهویشت نمرې پاتې دي د هغې نقشه او شیانې کابل ته لیږلي دي. مونږ زه ورته منتظر پاتې کیږم چې کله راغله هغه کې دوه نمره راکړم.
اوس تاسو دا اندېښنه لرئ چې کوم امرونه چې درکړي یا چارواکو نه مو اخیستي باطل شوي دي؟ مونږ د ډګروال علي شاه دغه ستونزه د خوست د والي له ویاند مبارز زدران سره طرحه کړه.
والي شاه په نوم باندې حکم کړ چې تاسو ټلیفوني اړیکه نیولې او د یو نمبر ځمکه په ارتباط خبره اندېښنه څرګنده کړې ده. د زموږ د معلوماتو په اساس چې د نوموړي سره اړیکه ونیول په 1940 کال کې د وخت د ولی مرحوم میراج الدین پټان څخه د یو نمبر ځمکه امر ترلاسه کړی و. ولې د هغه معلوماتو په اساس چې هم د اوس زما سره د شریکل دغه امر په ښاروالۍ کې د موظف کمیسون له خوا نه دی تر شوی چې دغه په اساس بل اخره ته تروپا ورکړل شي او بیا د بانک پیسې تحویل کړي او ځمکه د په نوم باندې ثبت شي. له هغې وروسته د وویل چې بیا یې هم هڅه وکړه چې د نورو ولایت صاحبانو سره د سرپرست ولی طاهر خان صبري صاحب سره د هغې نه وروسته د نورو نویو نعیمي صاحب سره هم دا موضوع شریکه کړي او هغه د ژمنه ورکړي چې کپراتون کې کومه پروژه تر کار لاندې ولري د تبه له سره نوې امر ورکړي او دی وینم مرکه مستحق به ګرځي خو تاسو پوهیږئ چې په خوښ کې زمکه کمی دی رهایشي سیمه کمی دی غوښتن کې او تقاضا د خېډه لور ده نه پام دی اساس باندې ولایتي درته ډیر ستونزمن خبره چې ټولو تقاضا کوونکو ته د دې په خوښ ور زمکه ورکړي نمرې دی ورکړل شي خو بیا هم د ولایتي ادارې پاستوزي ټوب محترم ولی شاته ډاډ اطمینان ورکوم چې کاپراتون کې کوم رهایشي پروژه د جلتماب جمهور رئیس حکم په اساس باندې په خوښ کې منځوري کې نموک به د ولایتي ادارې محترم مشرتابه ته د راستون ده د دغه بیوزلی مشکلات حل زله سرګردنی په نیخ په نیخ سره ورسو او کوشش وکړو چې د بل پر دیوان عمره نه نمبر زما کتر لا ته ول دا وخت په خوښ کې رهایشي زما کارسته دي چې دغه په اساس د محترم ولی شاه سره مرسته وشي او د زمکه هم په قانوني لحاظ باندې زکه تفلیت شوی نه ده چې د یوازې د مرحوم رجل پټان دی وخت امر او لاسلیک تر لاسه کړی ولې نور نه شرولې لموزب کمیسون سره تیر شوی نه هم بانک کوم تعارف وړي او نه هم دغه تعارف په اساس باندې کوم تاګل شوی د زمکه پیس دخل کړي چې دغه په اساس دای د نمبر مستحق وګرځي یعنی د یوازې د هڅه پیل کړی دا او دا کوشش کړی دی چې نو یو ول سیمانو نه نوې امر تر لاسه کړی او بل اخره نوې نمبر تر لاسه کړی خو دا محل مو کومره هیڅ پروژه تر لاسه نه لرو کپره تنون کې کومره هیڅ پروژه بیا هم وایم چې کده چې لرما جمهور رئیس د پرمان په اساس باندې منظور شوه موږ به کوشش وکړو چې د ولایتي ادارې مشرتابه ته د تبې وزلي او حل ځلې ورسو تر څو د پرزونګي د وینم رزمه کوم ځای کې وګرځي
دی وایي اسناد ټول مرایل ته کړی دي او هغه اسناد چې دای پلاس کې لري امرونه کوم امرونه چې اخیستې دي هغه ټول باطل شي وي دا مسله څومره واقعیت لري
اورونو متاسته مخکې په خپل خبر کې دا ونه وکړل دي اسناد او مراحل هغه وخت مکمل کیږي کله چې د ولایت والی صاحب د امر ورکړي هغه ځی شروالۍ ته شروالۍ کې شروال صاحب راځي کوي بل اړوند په وظیفه کې سم دا چې دا موظف کې سم د بلابلې درو څخه تشکیل یو په دې کې د امنیا کمانډنۍ څارنوالۍ د شریف پرختیا شروالۍ او د ولایت مقام په د ولایتي شورا په شمول باندې استازي موجود وي د ټولې مکمل لسلیکوي لا غي ورسته بیا بیر په شروالۍ ریاست راځي کیږي د شروالۍ ریاست دوی ته بیا و تارو پاور کې دا نو تارو په پاسه چکل ده بند پیسې تعویل کی نو موږ هغه وخت ویل شو چې په قانوني لحاظ د اسناد او مراحل بشپړ شول ولې دا چې د دثر یواز د پټان سي یا د غیر ورسته یو بل ولی سي پوهات دا امر موجود دی چې شروالۍ تر دې کړی دی ته مونږ د مراحل بشپړول نشو ویلای او دا په قانوني لحاظ باندې خورا نیمګړی اسناد دي دا چې ورسته ولیان صاحبانو هغه امرونه نقیصول دي الته دا نه ده چې خدای مکر یو ولی چې راشي بل ولی په ځای باندې دا هغه قانوني اسناد چې دي هغه مستردوي دلیل دا دی چې په اوس وخت کې د شی پروژه څنګه لري چې د هغه په اساس دي د ډګروال صاحب ولی شاه او یا د نور ورته د وګړو کسانو سره د مرسته وشي خو زه بیا هم تاسو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې کله هم نوی پروژه دلته منظور شي د ریس لړې پیل شي د خپل د خود دی به ویلي د مؤتمر راځو کې نو د ولی شهرت د داسې پاراج د دوه تر وړاندې کړو او د یو مستحق په توګه به ورته وړاندې کړو چې دا خړې څو کله د نمرې پلاټه کې دی تر څو د تایوان مرز مګه ورکړل شي
زدران صاحب د علی شاه خان غوړي یو ځل ولایت ته درشي او له والی صاحب یا مقامات سره وګوري تر څو ستونزه اواره شي دا وایي چې دا ستونزمنه ده چې دوی بیا له والی صاحب سره وګوري یا د زمينه تاسو ورته برابرول شي
هر کله اولنه د خوښ د ولایتي ادارې ټول یا ستونه دفترونه د امدې ولس د خدمت لپاره رامنځته شوی دي د ټول ولس وړاندې خپل دروازې پرانستې دي یوازې ولی شاه بلکې هر هغه څوک چې د ولایت په هر برخه کې ستونزه ولري مشکل ولري او د هغه د حل په لټه کې دي کولای شي ډېر ګټه در سره ولایت مقام ته تشریف راوړي د ولایت مقام نن ورځ اړوندې درو ته تشریف راوړي ان شاء الله چې موږ د خپل ولایت په خدمت کې او د مهور د ادمو ایمان دي چې هر هغه څه چې موږ ته قانوني په وړاندې کې د اجازه راکړي چې د خپل ولستون دیال کو په هغه کې به هیڅ نه وسو د تمبلي او غفلت ونه کول بلکې موږ مسؤلیت او مکلفیت لرو چې د دې په وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړو
کله شي چې دوی سلام کاری وکړي چې ولایت ته درشي او دوی راهنمایي کې یا لارښوونه یا سپارښتنه ورته وکړي چې کوم کارونه باید وکړي
ما په ډېر واضح ډول سره تفسیر او ویل چې د ولایتي ادارې ټول دروازه د ولس په وړاندې خلاصې دي نه یوازې د ولایت شاه بلکې هر فرد چې مشکل ولري ستونزه ولري قانوني غوښتنه ولري دوی کولای شي په ډاډه ډول زموږ د دفترونو ته ادارو ته تشریف راوړي ان شاء الله موږ دوی په خدمت کې یو
دوی څه وخت درشي تاسو ته
کولی شي علي شاته زما د ټلیفون شمیره ورکړي دوی زما سره کولی شي موږ خدمت کړو.
تاسو هم کولی شي خپل ستونزې لمون سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو تر هکړي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-290-20.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشحاله يم چې بیا تاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د نن ورځې پروګرام د یو شمیر هغو دوستانو په خبرو پیلوي چې د پوهنې او معرف په برخه کې خپل ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ سندوم راځي تاسو پیغامونو په ګډه وورو.
زره دندو مسواری د برګان کې سره د سره پټماس کې ما وروره کرما مشکل دا به د امنیتوم څخه منګر دغه مکتبونه ومستا د کتابونه ومستا منګر دغه مالی تنخواه خوري منګر سبق نه وای مالی ما ناراضي وروره من مشکل دا غري چې په ارسته کې او د مور ګرګان کني دي برابر تقریبا دا چې درې سو دوه سو د شیان په کې دي یو څه سبق نه وای تنخواه خوري او زما مشکل دا غري وروره چې دغه مالی ما هیڅ کې د مالی ما سره څنګه
عبدالسلام د پکتیکا ولایت نه خبر کوم. دی خوشامن ولسوالی د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی زه په تماس کې یم. زما دغه پیغام د ورور دغه د معرف په برخه کې دغه د موږ علاقې پسې دا څه مکتبونه دي خوشامن ولسوالی او بله ولسوالی چې د مکتبونه فعال شوي دي. یت مکتب نستا نه یو کتاب ستا نه یو الک ستا نه یو ماجد ستا نه یو شی ستا د مکتبو پیسې را روانې دي. دغه مشیان چې موږ د هلته دي معنا که وکیلان صاحبان دي که رئیسان صاحبان دي که ولسوالان صاحبان دي طالبان یې ګډې سره راباسي دفته وختل کې ګټې سره جلا کوي چې هر کال په مکاو روپۍ راوځي هغه نیمه یې د ولسوالان په جیب کې واچي، نیمه یې وکیلان په جیب کې واچي، نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي هغه یې په جیب کې واچي. نه کتاب ستا نم یو الک تر اوسه سبق ویلی دی، نه یو خط ویلی دی، نه کتابونه چې راغلي دي په هغه رقم کتابونه په ګودامو کې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالي کې نه په ماجد کې شته نه په یو جي کې شته. یو ځای خو مه ګڼه که په اول کال باندې لا لږ لږ یو داسې یو مکتب به شي دي او هغه به هم پسې مه یو شی نه شته. نو وروره دې ما دغه پیغام ده چې دغه حکومت دې پوښتنه وکړي، څېړنه دې وکړي د دغو ولسوالیو چې دا مکتبونه شته که نه شته، کله چې پیسې روان دي هغه یې دغه خاینان خوري. وسلام.
زالم خان زابل ولایت د ساجل ولسوالي خبره کوم. موږ معلمان دا اووه میاشتې کېږي چې تنخواه ونه دي اخیستي. معلمان ډېر در بدره دي او درسو ترلاسه مې زړه نه وړي، شاګردان هم نه راځي. نو د خواهش کوم چې د ټول مسؤول چارواکو خبر شه او د معلمانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زاد غفور د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ خبره کوم. موږ د معروف ولسوالۍ کې یو مکتب هم نه دی فعال. معروف تبلیغ لا هیله ده چې معروف ته یو سم هر تر واسي.
وسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي د رادیو کارکونکو سره دا هیله او ارزو لرم چې زما پیغام زموږ د افغانستان ولولپور مشرانو ته ورسوي. دغه مداهله ده چې خپل اداري فساد کې ډېر بیړه وکړي، چې خپل اداري فساد ورکړي. اداري فساد مرادي خوا ته خپل په ولس باندې پام وکړي، خپل ولس ته فکر وکړي. ولس مو په یونو کې لمبېږي، ولس مو در به در دی، ټوک ټوک دی، زهیر دی. دا به کله ته ایسته زړه شه کې کله به سېس مهرباني ده دغه وغواړي چې زموږ په سر لاس ونیسي، موږ ته سره همکاري کوو. نو چې ولس خوشحاله نه کړي، ولس سره کومک ونه کړي، ولس سره همکاري ونه کړي، د ولس په سر لاس ونه نیسي، د ولس ورځې کې ساعت فکر ونه کړي، اس وقت دا دولت نه جوړیږي نه جوړېدای شي نه د حکومت کولای شي نه د حکومت به دې ولس وکړي خپل اداري فساد ورکړي خپل ځان اصلاح کړي ولس له ځانه خوشحاله کړي ولس یې د ځان کې دی هم حکومت کولای شي هم ملک جوړولی شي دا خپل ټوک ټوک ملک مه بالا زیروي د خپل ولس مه زیروي د خپل کونډیانو ماشومانو مخبرو ته فکر وکړي نو له ستاسو څخه ډېره ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوئ. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شاهدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل ورباندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا درته خرڅېږي د څو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړ مقاماتو ته دا غورسویست او د دې شانو مخاوني ولسی یوازې په دې ولسوالۍ کې نه تاسو ټول ولسوالۍ کې باید د مخاوني ولسی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما د پیغام نشر کړي. زما د اشرف غنی صاحب څخه دا ورستم د دغه کوم تاوتریخوالی چې نن په افغانستان کې وجود لري د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپلو ولایاتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظاوي د خلکو سره فعالي د دولت په واسطه باندې د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظاوي فعالي هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ د هغو کسانانو سره شخصي نظاوي فعالي سي هغه په دولت کې وایسته نه لري په دولت کې قدرت نه لري. بیا کوم خلک دي مظلومان او غریبان خلک دي ځمکه هم د هغو خلکو د لاندې کېږي زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنا بې پوښتنې بې درویژنې. نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته دي په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت ته دي د نورو ولایاتو د راوصل سي نو به دغه قومي او شخصي نظام ورک سي او کچېرې داسې عمل نورم جریان پیدا کړي هغه بې قوم او بې وایسته خلک او سپو حکومت کې رتبه نه لري نو هغه مجبور کېږي چې هغه د دولت مخالفینو سره یوځای شي. نور موحمد نسم السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د لمن د ولایت خمرجت خبر کوم. ګر لسکاله کیش دغه رئیس عمومي د تکشنول د خانیغه فنامه دی د رئیسات د یاری ده چې ورور ور مرجا ګر د وچه کړی څکو بنسته تاسو راځي د کوشنی از د شنغزا کوشتن بلکې پر مخ وخت څکو بنسته سره ورځ په پیو نامو په بل نامو بو چې برخره پیګا چې پر وبو تجارت شروع کړی دی د کانال پر وبو پر وبو باندې د بوغرا پروبو د هلمند پروبو تجارت شروع دی ورور د دې دولت هم ځارې دا دولت دی له فساد دی له رشوت بلې ولار نه لري تګری سره ونه چې په وکی وشترین نه سن کول ستنه شي سار پر پر سره سرور خلګي خپل ته وار نه رسي ورور زو تا و څنګه چې په غنی دي چې دول فساد ورو کوم دا شم تر تر کلځي دره باندې فور شپاو غړول ورور د ما خبر ورسه وسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ته د غوښتنه ده چې څه په پرادر کې په ویش کې د مالیه والا راغلي چې څلور تنځه مالیمان دي که دغه والا چې د مالیه چې ټولې د اووه سوه شپږ سوه دوکانه په منډۍ کې دي دا ته اره ورته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي یا موږ ته زلې راکوي دا دا اوس دی خپل کورو ته وړي او که افغانستان په دغه کېږي دا د لپاره د مالیه وزیر د لپاره دا غوښتنه لرم چې دا تاسو ته دا دغه څه وسی زه درې زره افغانۍ پر هر دوکان باندې غواړي په ومنډې کې دا اوس سوه دوکان دي مبارت یې حساب سره وس موږ ته چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي مشترک وي ډېره مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه مخته کولای شي موږ د خپل تولیدات څخه ګټه واخلو او د خپل هیواد تولیدات نور استعمال کړو نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان څخه مخته کولای شي سوچ هر ملک چې خپل هیواد تولیدات څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پر مخ تللی دی نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپل تولیدات څخه استفاده وکړو موږ به راتلونکي پرمختللي هیواد وي افغانستان او کینو وکړو د خپل خپل دا څخه د بهرني هیوادو سره ورو نو موږ به ورستقاف هیواجو دا دې چې ټول افغانستان د خپل هیواد تولیدات څخه چې کوم څه جوړیږي د هغه استفاده وکړي چې خلک پر کار شي نوې کارخانې جوړ شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام خدای په امان.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم ورو سره سلام علیکم ماده پیغام د زو شمانو تاسو ته ولایت ته خبرې کوم موږ دلار مې به امنیت چې ګر پازادی پلار مې ولکه ته کوي او ثاني په نامو مخته کوي د پولیسو جامه کې مخته کوي د یو د جامه کې مخته کوي موږ ګر پازادی د تکلیف یو موږ مخه چارو کوڅه دی نه ده دلار مې امنیت ورو نه سي دی ورامل چران د شرګان کته کوي دی دغه صح زمونه سره چې جاي ورته کوروت څنګه وایي چې څنګه لکه وانه راځي سړی باندې خوشاله کوي ثاني نو سړی وځنه نور مو چې ډېر په تنګ ډېر په تکلیف وي د مزرمه باید د حکومت وخلي او که نه خري مې چې موږ د شرګان شو په دې لسه زره کوم څه وانه نه دي څنګه لکه وانه اخلي دی ورې دغه زمونه سره کوي چې تاسو کیا چې تاسو کیا چې نور ته به خلک خپل ځوان له تنګ وي سلام
ابری سلام علیکم زه مالک شهرزن برای ولایت د پګارو دولس والی مطابق اجازه نه وکړي چې زه کوم وره کنه یو پښینه اړول مل مقامات سره په پښینه اړول سو زموږ په ستنه هر کې به باور وځو دا مواد په شې دي سمونه په شې دي ټول چې تاسو اوسې په شهر کې یو یو څه نه سو په اختره دا دوه یو چې دا نمبر دې ځان په لاسو سره مقامات ته وځي دا ځنه مخور دې چې په نور باندې سمونه پاس وڅو په نوښته لاس والسلام
مسلم یار خبرې کوم د ننګرهار نه زما د چارواکو نه دا خواست دی چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅي او چې غریب خلک دی هغه په اردو کې دی په ملي پولیسو کې دی په سرحدیانو کې دی هغه غریبان په کمرې بیا دی یو لک روپۍ ورکې یا 500 سره ولا مړ هم څومره چته دی غریبانو په دښت کې پراتی دي زما د دې نه هیله ده چې چرته تاسو نشي ساتره همدغه پرچوانات موهيب وطن خلک دی هغه تر شي دوستمو ګوره چې ټول علاقه خپل پاګکلا په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو له دې وطن حفاظت وکړي. السلام
سلام علیکم زه غواړم چې یلمن کوراري راشي د بغا یلمن خلک مول غواړو امنیت ملوري شي کو واجب شادي حکومتان شادي د څه نه دي کارونه نو کې دلته راشي یلمن مطلق نه ولا دي د بل ځامن دي زنګیر دي په مساکله کې تقریبا 600 کا څه دي څه هغه څه دي په نوځات کې که د څو چې 200 په شاهدت رسیدلی هم په دې رسیدلی دا علي ابي خاخو مسجدات نه معلومه موږ غواړو چې کراري راوړي په ارمن کې ځاړه خلک دي دا ترځای کې موږ دې څه دې څه کړی راشه رئیس جمهور صاحب څخه په شرفني ساتنه څخه دا د فورز لاس څخه السلام علیکم بالا سلام علیکم
بلې السلام علیکم زه هم سره د هلمند ولایت تناوید ولسوالۍ نستاس ته پیغام پیژنم موږ د ناوی په ولسوالۍ کې دا غوډو طالبانو ایس شتون نستا او شامنیت او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې عمل راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام
سلامونه نیکه هیله وترامات د کلان زابل څخه زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی په زابل کې د بیکاری واجه زیاته ده او ځوانانو ته کار زمينه مسید کړی.
زه د یسودو د اړې د کلی خبر کوم منګه کلی کې برق راځي او زمون د کلی مشران دې بریج په اخلي نو په کوم ځای کې شي اخلي دا ډیر زیات دی. والسلام
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردا خبره کوم مالک قرآنی درې تنه اطفال چې د لاس کلو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالی هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالی کې په ماباس کې دوا کال کې چې په زمینی په زندان کې اچولې دي د دې سرنوشت نه معلوم دي د حیات ور برباد کړو د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دي هزارګانو له خوا د محکمه هزارګي سرنوالی هزارګي پولیس هزارګي دي په دا دولت کې ډېر فساد او ستر رسیدلې دي موږ شکایت نه وي څوک موږ هیله کوو د خبریالانو جرنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلانسي کې د 2014 اړوند ته ماباس کې اطفال دي په زیرزمینۍ کې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نور رانه غواړي موږ هیله کوو له لاینامه له بینالمللي ټولنې چې دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو استاسو نظرونه شکایتونه او ګلې مو د خبرې کړې د خبرونه مو همدم ورو تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
با سلام و روز بخیر.